د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله د لومړنۍ خبری مجله ز نوري اس نوري وړاندې کوم. سلامونه او ښه چاره. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ډېر تم د پاکستان له دینی عالمانو کوي. زابل د مرکز کلات اوسیدونکي وایي د جګړو د ډزو له امله ماشومان خوب نشي کولی. افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اور باندې غوښتنه کوي. د ژوند رنګونو کې بله یوه زرګره واورئ چې زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
نن پنجشنبه د جوزا شلمه د جون لسمه ده. پیل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوې څېرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخنه غوښتې. ټاکل شوې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلهوالو په ډزو لږ تر لږه لس د هلو ټرست د ماسې ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسلهوالو طالبانو اچولی و خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي و چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د چارو استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی دی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی د سیشن بی پورس په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیاو اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچنی اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوې ده. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو اپونټیکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې پر مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبرې وشوې. ناتو ژمنه کړې چې د سپتمبر تر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه اوس د همکارۍ یو نوي پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ روانه اونۍ له واشنګټن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته به دا تړون خپل ملکي حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو غور کوي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن اوسه وزارت د واکسین د چین د هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبت پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېرو یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوراوي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړی دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/4 ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي ټلویزیون جو پیژندل شوی څیرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی او بیا له خپرونې لرې شو بښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرون ولیکل چې پوځ ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی یې کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسد علي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل ووژل شو او بخی ووهل شو. اسد علي په سیاست کې د پوځ پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګنداره وې پاڼې ته ویلي و چې د دې سربېره چې ژوند په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. دی د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تېره شپه برېټانیا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېټانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا G20 په غونډه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برېټانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالاتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ په وخت اغیزمن شوی وي بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د G20 غونډې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا کانګرس ته غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکایا پرون له پلازمینې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکایا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت یو ګواښ دی او دا یوه بیلګه ده چې د مۍ په 3 د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیوه. تخانوفسکایا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کړکېچ په اړه دې په لویو غونډو کې لکه د اوسترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس دیموکراسي پلوه مشران دې دې غونډو ته ور وغواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکېچ په لوړه کچه یو کانفرنس جوړ کړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسینه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربېره د اسلامي همکارۍ او سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له 2 کلونو راهیسې هڅه کولې چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د موږ د 10 کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده. راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماوو نه.
د غبرګولي په 4 د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم الصبری همدارس د مکی مکرمی او مدینی منوری امامانو او د بنگلدیش او یو شمیر نورو اسلامی هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمیر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي. خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لویدیځ لاسپوڅې ګڼي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
د افغانستان د جګړې په اړه په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په ډیرو سیمو کې د جګړو لمن د خلکو ګڼ میشتو سیمو پورې غځېدلې. یو هم د زابل مرکز کلات دی. د زابل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي د وسله والو طالبانو له لوري جګړه د دې ښار تر څنډو پورې ورسېدلې. دوی اندېښنه لري چې که چیرې امنیتي تدابیر شدید نه شي، د دې خطر شته چې کلات د طالبانو لاسته ولویږي. د زابل یو شمېر اوسیدونکي دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېر خلک به له خپلو کورنو کډه کولو ته مجبوره شي.
د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی د دغه شهر د سقوط ویر لري. د مرکز کلات با اوسیدونکو نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له شهر معلومیږي او د توپکو مرمۍ په کلات شهر کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاکسونو ده پرسو تر دروازو پر طالبان اکسونو لاشتو ار او رس جنگی ده توب تکانی ده غیر تر دنال ده کماندانه شاعت مرموی و مهگور و دیر بد جنگونه دیر بد آلاتی.
زابل امنیت چې بیخی خراب دی او زابل کمربندونه بیخی نږدې راغلي دي، حتی چې د زابل له شهر څخه لمن میر کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقي چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمې اوسیدونکي دي وایي د جګړې له امله د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډېرې کورنۍ به له سیمې کډه کولو ته مجبور سي.
فلم کور دا د خورواریانو کې دی. د شپې تر 9 بجو دکان کوم، نو دکان کې کور له خوا زنګ راته راځي موږ بیریږو تکانی بل ورځ څوک دې سی وي چې شپې دای له غونډه غورځوي کوچنیان مزلت بیا د بل لمبر باندې زنګ راته وایي. نو موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کېږي چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانی، هر شپه جنګ دی. زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د 3 بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل. حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سش کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسېدلي دي او د ښار د کمربندي پوسټ دی یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکۍ، اټغر، د زابل 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. د غزنی، پکتیکا او کندهار د شاولي پورټ طالبان دا شر په ډول راغلي دي. غوښتنه مو که مرکز یا د کندهار پولي اردو عجل رسېدګي ونه کړي نن شپه کې زابل بل سکوت سره مخ چې او زابل بل سکوت
بلخوا د زابل امنی کمانډان جنرال محمد ویسی میمی دغه ولایت د وسیدونکو امنیتی اندیشنو ته په جواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سوي او خلک دی د مرکز قلعه د سقوط ویره نه کوي.
وضعیت کاملا سم دی، هیڅ نه کوم مشکل په ساحه کې نشته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لا مضبوط خپل سنگرونه ساتلي دي او ساتلي.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تېرې یوه اونۍ کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړه توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې.
تاسو ل پیغامونو
سازه نازینان د کونړ ولایت څخه زه د یو نازینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورونو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني، سازه نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د وینې توی دې پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کښې دا 2 کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو، سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کښې را ځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ مونږ سره دوی د خیر په کار کښې لاس واچوئ چې افغانستان کښې صلح او ارامي را شي.
ورځې مخه دا جنګ کم کم شروع ټول دوامدار شوله، بدې ورځې د جنګو راغلي وځوی نه ناچاره راغلي ولاکه څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او په کور ماوان ولګېده، نیم کور مې ګډ شولو. خو زما یوه سپینګیری مې ورې پاتې ده، دا لمسیان ما را ایستلې په مینو کې، په بدالۍ کې، په لوکتو کې، په خرو کې مې ځان را ایستلې ده.
لوګر نه دم پښتانې غوښتنه ده، نور دا جنګونه بس کوي، نور د یتیمانو غم وخوري، بس د خلکو د چیرو نه له د هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري، بس ورور په چیره کښې غم میستي بدبختي، بس نور د افغانانو غم وخوري. بس د تاسې سوري ته خلک وسا کښېني، نور غمونه ورک شي له افغانستانه.
محمد نادر ندرتي د هرات څخه کومیل کې دا سوله بایمی سی و دا افغانان ورونو او دا غدول دا طول مسلمانان ورونو ترمیان پخوات او رولی اتفاق و اتحاد را زکر چی دا یو چلویش کال کیجی بی حاصل او بیگتی دا مسلمانانو وینی توهیشی.
موږ د نور د دا مشرانو ته دا خواهش دی چې دا مشران باید دغه څه وکړي چې دغه ټول ولس ته د اولاد په سترګه وګوري، د اولاد په سترګه ورته وګوري، خپل عیال ته دې وګوري، بر دا ټول ولس دغه رقم دې وبوځي، دا ټوله د دې اولاد دي. موږ د دوی څه دا خواهش دی چې دوی زموږ سره دا همکاري وکړي، دا سوله وکړي، دا تاوتریخوالی کم کړي او دایمي ورته بندې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د جګړې له ښکېلو خواوو مو د یو شمېر د ازادي راډیو د اورېدونکو غوښتنې واورېدې. په افغانستان کې د سهار 9:00 او 13 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې افغانستان کې د هلو ټرست د ماین پاکۍ د موسسې په کارکوونکو د برید په اړه لیکنه کړې. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د دې موسسې 10 کارکوونکي وژل شوي او 14 نور هم ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د دې پیښې مسؤل طالبان بللي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې د شپې په دې برید کې لاس لرل رد کړي او پیښه یې غندلې. د هلو ټرست موسسه چې د امریکا او برتانیا لخوا تمویلیږي یوه اعلامیه کې ویلي، د سه شنبې په ماسخوتن 10:00 ناپیژاندي وسلوال د دوی د ماین پاکۍ یو کم ته ورغلل او دغلته یې پر شاوخوا 110 تنو کارکوونکو او د سیمې پر اوسیدونکو ډزې وکړې. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي، طالبانو په وروستیو اونیو کې په بغلان کې 2 سیمې نیولې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مهاله په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړی. د لیکوال په باور ټاکل شوې د جولای تر نمایي پورې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې چارواکي نه غواړي چې د افغانستان ښارونه د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز زیاتوي، دا مهال دا چارواکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د امریکا پوځي الوتکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان کې پاتې شي او که ووسی؟ ګارډین ورځپاڼې هم بغلان کې د هلو ټرست ماین پاکۍ د موسسې د لس افغان کارکوونکو په وژل کېدو رپورټ خپور کړی. د ورځپاڼې په وینا دا موسسه چې افغانستان کې شاوخوا 3000 کارکوونکي لري د بیړنۍ اړتیا له مخې په یو مهم کار بوخته ده او هغه په یو جنګ ځپلي هیواد کې د ماینونو پاکول دي. د ګارډین په باور د افغانستان د خلکو لپاره له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه دغلته د وینې تویدلو د زیاتېدو په معنا ده نه د کمیدو په معنا. وړاندې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې له مخې پیل شوې د سولې بین الافغاني خبرې هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي او کوم روښانه لرلید یې نه تر سترګو کېږي. خو د چهارشنبه په ورځ د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو تایید کړه چې د سولې د خبرو د چټکولو لپاره یو تفاهم ته رسیدلی. ډیپلوماټ خبرونه هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو بحث کړي. د خبرونې د یوې لیکنې پیل کې ویلي طالبان او حکومت ځانونه یوې تازه مبارزې ته چمتو کوي. د لیکوال په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره مهاله افغانان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان روان امنیتي او سیاسي وضعیت په کتو له اروپایي هیوادونو باید د افغانانو د ایستلو بهیر ودرول شي. پرون هم هغه څلوېښت افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو په یوه چارټر الوتکه کې کابل ته ستانه کړی شول. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، جرمني له دغه هېواده 240 افغان کډوال راستلی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه افغان کډوال په یوه چارټر الوتکه کې کابل ته راستانه کړل شول. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په جرمني کې د بیلابیلو سیمه ییزو محکمو له لوري د دوی د اسنادو او قضیو له څېړلو وروسته راستانه شوي دي.
چارتر و په دغه کې 240 کسان چې د هغوی درخواست د محاکمو لخوا نه تای مراحل شي او دوی بیرته د پورچ افغانستان ته.
د ښاغلي انصاری په خبره په ټوله کې له 2014 کال را په دې خوا هغه افغان کډوال چې په جبري توګه او یا هم په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي شمېر 15,218 کسانو ته رسیږي. د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار په خبره د کډوالو او بیرته راستنیدونکو لپاره کار روان دی چې دوی ته د تعلیم او کار زمینه برابره سي او له دوی سره به تر $3,000 مرستې کیږي. له دې سره د بشري حقونو ځینې ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته پکتو دا مسله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت ته پکتو د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په اړه د اروپایي هیوادونو پریکړې ناسمې دي.
د دې عمل وړاندنه کوو محکمو یو دین غواړو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې لا وضعیت نورمال نه دی. د اوسېدو لپاره د استوګنې لپاره لا هغه څه وضعیت نه دی برابر. نو دا باید دوی نور افغانان بیرته افغانستان ته مسترد کړي او بیرته راولېږي. او موږ د دې نه هیله کوو چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د افغان مهاجرینو سره هغه څه برخورد وکړي چې هغه د نړیوال کنوینسیونونو او په ځانګړې توګه د مهاجرینو د نړیوال کنوینسیون تقاضا غوښتنه ده.
ښاغلی لال د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وغوښتل چې د کډوالو نړیوال کنوینسیون ته د اجمن پاتې سي او افغان کډوال دي چې په ډیرو سختي او دغه هیوادونو ته تللي له تاریخ برخلیک سره نه مخ کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د شمیرو لمخې له 2014 کال تر 2020 پورې شاوخوا 9,415 افغان کډوال په جبري توګه او یا هم په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د جی یو یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه سبا د بریتانیا په کورنوال ښار کې پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنده ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به امنیتي موضوعاتو ته ډېره توجه وشي.
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل له نږدې ګوري. له کورونا سره مبارزه د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه کوښنه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کړکېچ نړیواله ډله په یو راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړی شي چې تر ډېره یې علت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیوو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري او په ځانګړي ډول د جو بایډن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته یې دا لومړی رسمي سفر دی د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جیوو ناسا په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکېچ لپاره رامنځته شوه خو خپله لومړۍ ځانګړې اعلامیه یې په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د چیوو غونډې مشرانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکېچونو په اړه د بالکان د جګړو د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ درلود. د چیوو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیوو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیوه هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیوپولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی ټوپ ورنه کړي. د کړکېچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یوه بریده د درک وړ ده خو حقیقت دا دی چې دا مشران د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډېرو لومړی ټوپونو ته شا نه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخه مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوی مهم دی او د چیوو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډېره له جګړو پیدا کېږي نو د چیوو هیوادونه نشي کولی چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لري پاتې شي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هلو ټرست د محسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې 13 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې چې په قطر کې ترسره شوې خبر قطري رسنیو ورکړې خو نور جزئیات نه دي خبره شوې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله موهی پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره وکتل. تمه ده نن کابل ته د کورونا د چین مرسته شوي په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. ټاکل شوی د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی څېرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بښنه وغوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تېره شپه برېټانیا ته ورسېد. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي.
دا ژوند رنگونه
زمانم فرید الله دا پندوش کله کیږي چې تلا سره سرکار لرم.
bale پخپله دي زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګر سره خلک راحت نه چې کور ته زوم تشويش چې رازوم تشويش چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشويش په دې چې موږ درډاریږو
سره دې چې ډاریږي بیا نو والی زرګاری
مجبور امدام کسب ده او بل کسب دماز دان نه نه کسب مزدا او دلته بل کسب زکو مخ خپل پیسې خورم ټوله په خو په دینو مو چاله پاوند او پای دودار اوس بهرینی و مخکی اوس کویتی دی جن دی الجزائری پون مور کای بس تخت دی جن دی بهر ناراضی دل دی بمغه مینه تقلید کو مثلا یو سی دغه جزرا وړو یا ما شمغم جوړو خپل
ام دا اوس تاس په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دی مثلا بنگړی دی لاکټ د لفتې ده ا یو پک معلومات راکا
ګور دا سټ تو ګوره دی ته مونږ الجزائری وای څوک د قطری وای خاصن راضی دوه نه ټوله دا بل سے چگورے دا مدرسی دا کوئٹی ڈیزائن دا نوم دی خیر مشتری دا سی کلکتائی سیٹ لری مون تا معلوم نہیں کلکتائی سیٹ کم دا خود بس مون مرتے وہ دا کلکتائی دا بالغ مون دا ڈیزائن مون سی والا دا کلکتائی ڈیزائن دا مون تا یار ارزش لری
درت وے چ ارزان تلا گرام پچو دا او غل وڑے پچو دا
ارزان تلا خود تا تلس کرے تا چیو گرام تقریبا نن روز 3000 افغانی رازی او قیمت دلتا چ دا یوش دا یوش ترم 12 پوائنٹ پورتا دا اته سو اتیا پونم ته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام درې درته سو نه شروع ترور زره پورې راځي او یو روسی تلام غوته یو سوال لاسه یاره ده 2500 راځي
دا خبري مجله هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.